السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم نن دوشنبه د 1404 هجری المریس کال سلواغي د لوی میاشتې شپږم د 2018 میلادي کال د جنوري شپږم ده. پایل دې سات په خبرونو کو په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشري مرستیال روزماري د کارلو کابل ته خپل سفر پرون یک شنبه پای ته ورسو. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې اغلی د کارلو د خپل سفر په مهال په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کابل کې میشتو د ډیپلوماتیکو ټولنو له غړو، همدارنګه له ښځو، د مدني ټولنې له استازو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې له ښځینه کارکوونکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د جګپوړې چارواکي له واکمنو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځینه کارکوونکو پر وړاندې محدودیتونو او همدارنګه په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو، کار او عامه ژوند کې د ونډې په برخو کې د پراخو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې اغلی د کارلو واکمن چارواکي هڅولي چې د دوحې په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل پاتې شي او خپلو نړیوالو ژمنو ته پام وکړي، هغه ژمنې چې د ملګرو ملتونو په وینا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د بیا یو ځای کېدو لپاره اړینې دي. د اعلامیې له مخې دواړو لورو هوکړه کړې چې خپلې اړیکې او تعامل ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دوحې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې پیل کړ چې هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول بلل شوی دی. روزمری د کارلو د شنبه په ورځ کابل ته رسیدلې وه او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره جلا جلا لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 22 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي وخت خبرداری ورکړی دی. د ریاست د یکشن بې پورس د دلوې په 15 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به نن دوشنبه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 10 تر 40 ملي متر او د واورې اندازه له 10 تر 40 سانتي متر پورې اټکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنه واوره شوې چې له امله یې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د پیښو په وړاندې د چمتووالي ادارې شمېرې ښیي چې د تېرې چهارشنبې راهیسې د واورې او باران له امله له 6 تر 10 کسان مړه شوي او له 100 زیات نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په ایران کې پر انټرنیټ لګول شوی بندیز تر ډیره بریده په خپل حال پاتې دی. د دې هیواد په وروستیو اعتراضونو کې د مړو شوو کسانو د شمېر د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ډیجیټالي څارونکي ادارې نت بلاکس پرون یکشنبه د جنوري په 15 وویل چې په ایران کې پر انټرنیټ بندیز له 400 ساعتونو اوښتی او زیاته کړه چې د انټرنیټ د لنډمهاله نښلونې زیاتوالي ښایي په پراخه پیمانه د انټرنیټ د بیرته فعال کېدو په اړه یوه غلطه انګیرنه رامنځته کړې وي. د دغې ادارې په وینا د بندیز ماتولو وسایلو لکه وی پی این محدودې آنلاین اړیکې ممکنه کړې دي. پاینال کې د بشري حقونو ډلې وایي چې پر انټرنیټ دغه بندیز د اعتراض کوونکو د تنظیم او همغږۍ وړتیا کمزورې کړي او د معلوماتو جریان محدود کړي چې له امله یې په خپلواکه توګه په اعتراضونو کې د مرګ ژوبلو تاییدول ستونزمن شوي دي. په امریکا کې میشت د بشري حقونو سازمان هرانا وایي تر اوسه د مړو تایید شوی شمیر 5459 کسانو ته رسېدلی او د 1011 نورو کسانو د مړینې پیښې لا هم تر څېړنې لاندې دي. په د ټایم مجلې لپاره خبر شوی راپور کې ویل شوی چې په ایران کې په اعتراضونو کې د مړو شمیر ښایي له 10000 څخه زیات وي او دا خبره دو لړپوړو ایراني روغتیایي چارواکو چې ورسره خبرې کړې دي ورته کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د سخت سانسور او د انټرنیټ د اوږدمهاله پرې کېدو له امله په ترسره شوو اعتراضونو کې د مړینې شمېرې په خپلواکه توګه نشي تایید کېدی. د ټایم مجلې لخوا د مړینو خپرې شوې شمېرې د ایران د ملي امنیت د عالي شورا لخوا اعلان شوو رسمي شمېرو سره چې د 3112 کسانو مړینې تایید کړي په ښکاره په تضاد کې دي، خو هغو شمېرو ته ډېرې نږدې دي چې نړیوالو یې اټکل کړی دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په دوهم پړاو کې نن دوشنبه له سریلانکا سره مخامخ شي. دغه لوبې د کابل په وخت په 12 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان لمخې د دې لوبډلې راتلونکي لوبه به د جمعې په ورځ د آیرلند پر وړاندې وي. سریلانکا او آیرلند دواړه په الف ګروپ کې شامل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشري لوبډلې په ډلهییز پړاو کې جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او تنزانیا ته ماتې ورکړه او بل پړاو ته یې لاره وموندله. په راتلونکي پړاو کې به هغه لوبډله چې ډېرې نمرې ترلاسه کړي د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا د فوټسال جام سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان پر وړاندې ترسره کړي. افغانستان په دې سیالیو کې په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، مالیزیا او ایران سره یوځای دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا وایي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې ویجاړې کړي او خلک یې له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په خپل خلک په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي چې خپل ځان په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟
معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلوګیری وشي، بهتره دا ده چې د کوټې محیط ګرم شي.
د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي دغه راز وایي چې د ژمي په دې سخته یخنۍ کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
لرګي نه لرو، فسادم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي.
دغه راز په یو بل راپور کې به واوري چې یو شمېر د لاسي انکراچیو چلوونکي چې د واټونو پر سر کاروبار کوي وایي وروسته واورو د دوی کاروبار هم زیانمن کړی دی.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله چې د مرګ ژوبلې سبب شوي، د ملګرو ملتونو دوه ادارو د زلزله ځپلو د ژوند وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې سخت ژمی تر ټولو ډېر زیانګالو او بېوسو خلکو ته رسوي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې درنې واورې په کونړ کې د زلزله ځپلو خیمې نسکورې کړې دي. د افغانستان ختیځ د سنبولې په میاشت کې د یوې مرګونې او ویجاړونکې زلزلې شاهدو. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې لږ تر لږه 2200 کسان چې ډېری یې په کونړ ولایت کې وو مړه شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. زرګونه کورونه هم د زلزلې له امله ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې د واورې له امله د لارو بندېده او د روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسي ماشومان او لویان له جدي خطر سره مخ کړي دي. د ادارې ویلي چې بیړنۍ مرستو ته سخته اړتیا ده. پوښتنه دا ده چې په خپله کورنۍ د ژمي په دې سخته یخنۍ کې څه کولی شي او کومو ټکو ته باید پام وکړي چې په تېره خپل ماشومان له یخنۍ سره تړلو ناروغیو خوندي کړي؟ په دې اړه د کابل د طب پوهنتون پخوانی استاد ډاکټر احمد الدین مارج داسې سپارښتنه کوي.
ما مشوره د وادوالو ته دا ده چې یو څنګه ماشومان ګرم وساتي دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرضونه نه جلګري وسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو د دې لپاره چې دغه ناروغیو نه جلګري وسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي.
په دې اونۍ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې او باران د اورښت له امله له شپې تو څخه ډېر کسان مړه او لسلو زیات نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یویشتو ولایتونو کې د واورې او باران د احتمال په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې نورستان، کونړ، بغلان، پروان، لوګر، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، بامیان، غزنی، زابل، اورزګان، دایکندي، غور، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بادغیس او فاریاب ولایتونه به د دوشنبې په ورځ د دلوي په شپږمه د نسبتا درنې واورې، سخت باران او تیزو بادونو شاهدان وي. د ملګرو ملتونو د بشري هستوګنې پروګرام یو این هابیټټ ویلي چې زرګونه بیرته راستانه شوي کډوال او د زلزلې له امله زیانمنې کورنۍ د ژمي په موسم کې له خوندي سرپناه پرته له سختې سړې هوا سره مخ دي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکې کې لیکلي چې د دغو خلکو اړتیاو ته رسیدنه باید ونه ځنډول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2015 کال کې له 2.8 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال بې تخپل هیواد ته ستانه شوي دي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري.
ازادي راډیو ډاټ کام
دا د دې خبرونه ده. د برخې مطالب خو بیا هم د ژمي له موضوع لري نزو. د خبرونه په پاته برخه کې چې زما همکار صفی الله ستانکزی وړاندې کوي، په پیل کې بیا هم دا چې خلک د واورو له ناوړو پیښو سره مخامخ کیږي، په لومړي ګام کې دوی څه کولی شي چې خپل او هم ماشومان یخنۍ سره تړلو ناروغیو وژغوري. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی سره خبرې کړې دي.
اگر لمرنی کومکونه څه کېدلای شي چې مثلا که یو موټر چپکیږي څه باید وشي، عاجل باید کوم کار وشي؟ د موټر کې چې کوم سړی سار پاتې دی هغه راوستل شي، یا هغه چې مثلا د سړک غاړې کې ولاړ یو د بل برف کوچ له خطر سره مخې، څه څه کېدلای شي په مغه اولنی عکس العملونه چې یو څوک کولای شي ورته وکړي؟
په دغه حالاتو کې هر انسان مهم دی، هر انسان سره باید مرسته وکړي. واجی دا هغه څوک چې په ګاډي کې تا نه پن پاتې دی داغه ژوند خود ډېر زر د خطر لاندې دی. هغه څوک چې د ګاډي نه بهر دی ګرځېدی شي خبرې کوي شي، واضح دی چې هغه لا په لږ څه په ښه حالت کې دی. نو دغه کس دپاره څنګه چې مخکې یاده کړه، دی به ډېر زر خپله که کوي شي یو تو دې ته لاړ شي. خبره دا چې سالنګونو کې تو ځای به چیرته وي چې دا کم وخت لاړ شي ورته. بل دا چې هغه ګاډی چې اورېدلې دی دې ته خو باید حمله په کار دی. په اروپا کې خو هغه اطفائیه ته کار کوي، ورځي هغه ګاډي چې دي هغه د ارو د لارې دروازې ټولې ارکۍ او خلک راوباسي. بل دا دی چې د انسان د بدن تودوخي په داسې حالاتو کې ډېر زر کته کیږي. دا په دې معنا یو نورمال انسان د تودوخې درجه د انسان شپږ دېرش یا اووه دېرش سانتي ګراد درجه ده. نو کله چې سړی په یو واورو کې یا یخ کې هلته پن پاتې شو، نو داسې زر د انسان د تودوخې درجه کته کیږي چې دغه انسان به خپل حاکم د دې نه ده چې فکر وکړي. یعنې دا معنا چې کله چې د انسان بدن یخ شو یو رقم حماقت سړي ته پیدا کیږي. دا نه یې چې نه پیږي ته ورته وایي چې راکته شه، دا نه پیږي چې څه شو په ځای چې کته شي هته مالته ناست پاتې کیږي. بل همدغه موقع دا ځینې اورېدونکو ته پخوا هم ما دا لارښوونه کړې وه که څوک خپلو کورو کې دي هغه د غرنۍ سیمې چې دي واورې دي، یو ناڅابه د چا دروازه وټکیږي، یو سړی دی راځي په ځای دی چې دوی نه هیلو کی سلام کی او توچه لو خدای ته پر زیخ والے ما ته تو زهره کی هغه پرتی وای چټیات وای بدی ردی وای کندل کوي. دا خبر ادا ده چې دا کمبخت یخ والے کله چې انسان یخ وای صحیح ته حماقت پیدا کی سره پیدا کیږي او سره د خپل مغزو حاکم نه دی. نو دا هم یو ډېر خطرناک حالت دی. نو دا می ولي کله چې بیا گاډو کې اوچوږي یو څوک چې نو وای کته چې دا معنی چې هغه خپل مغز له لاسه ورکړي، نو دغه حمله باید هغه ډېر په احتیاط باندې د ګاډي نه راوباسي او زه په ځای ورته یو تور چې ورکي یو څو خوک کونه چې ورته ورکي او د زر کمپلې شاوخوا نه راچاپېږي او بدن یې تود شي.
ډاکټر په صفات باندې تاسو توصیه کوي چې مثلا که احیانا دغه یو حالت سره مخ کیږي چې یخ مونږ نه وي باید څه وکړي؟ مثلا په تصویرونو کې ګورو چې خلک هم دغه پیښو تر څنګ ولاړم دي، یوازې یو کمیس پرتوګ او یو عادي واسکټ په ځان کې دی یا یو څادر ځان تاو کړی وي کنه. دغه خلکو ته تاسو توصیه څه ده که احیانا چې مثلا خدای مکه یو بد حالت سره مخ کیږي چې ډیر د دې لامل نشي چې مثلا ژوند مو ژر له لاسه ورکړي، لکه هدا اقل مقاومت کې چې تر غو کومک در تر رسیدي؟
یا خو هل دا نو سره نشي مقایسه کولای دی یو د شکرې ناروغي سره چرته مې چې خوک شي خپل خون تر کې ته تا او تون باندې بیا کلون نو ورسته پیږي او لمړنی اراضو باندې ته نه پیږي، بلکې هغه څوک چې په یخ کې ولاړ دی د خپل اصل بيګي یو سات چې مالته ولاړی بیا نو توبې خپل او باسي چې ته پد میو کچ ولاړم. یعنی دې ته خاص سپارښتنه ډاکټر د خوا جبري نه د خپل انسان بیا پری پیږي چې ولا نه خو د خپل یخ ونه. نو زه عمومي ډول باندې وایم که څوک نه وي ته چې چا باندې تیره شوي نه وي لومړی ځل چې ته سفر کوي، اول خو وایم چې ای خلکو که مجبور ناست یې زه پوهېږم چې ځینې اورېدونکي به مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب مونږ بلا والی یو چې په دغسې حالاتو کې بې د کوم مجبوریته سالنګو د لارې نه ځو یا بلې لارې نه ځو، مونږ خو مجبورو که نه. نو هغه کسان چې بیا مجبور دي هغوی باید ککوی شي، ځان سره باید کمپلې ولري، هغه به داسې ولري چې هلته خپل مخ غوږونه ټول بدن تاو کړی شي، او حتی که څوک شتمن دي ځان سره ترموزونه وړلی شي چې تود چای پکې وي هغه باید ځان سره واخلي، که څوک حتی داسې وسایل لري چې هغه بیټرۍ پکې چې د انسان لاسونه پخې تودې کړي، نو داسې شیان هم اروپا کې پیدا کېږي چې هغه چالان کې داسې یو ساعت لپاره د انسان بدن تودوي، نو دغه شیان ځان سره واخلي. نو په افغانستان غوندې یو بې وزله هېواد کې دغه شی امکان نه لري، خو که څوک مجبور دی بل هیڅ لاره نشته او باید لاړ شي دي دغسې واورو کې، نو باید ډېرې کمپنې ځان سره واخلي او هغه څه مې چې مخکې تکرار کړ د دغه شیانو مراعات وکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د طالبان حکومت په خو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرو سیمو کې درنې واوري وشي. د غیدارې په خپل اکسپانه په خبرتیا کې دغه شان ویلي، د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډېره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې لاله وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د روانې اونۍ تر چهارشنبې ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېری سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته یې خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسېدونکي د احتمالي خطرونو درنې واوري او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوی چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خپرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوې چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه ووري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي لاله وړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولی د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ یو اوسېدونکي فریدالله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته څپه پیل شوې.
واوره بې شکه چې د الهي رحمت د خو هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برخې سم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولوسانیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې یو اوسېدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم به غورځېږي. داسې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسرې د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولکه نه زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنه وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بېلابېل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروې هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د سړي هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي چې په بېوزلۍ سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بېکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسېدونکی 22 کلن عبدالرحمن چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تېرو 4 ورځو راهیسې بېکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی 1 سال میشه که چرخه داریم. یکم هم سرد خلوقه بیکاریم. الان هوا سرد چند نزدیکی به خلق کار نیه بیکاریم.
زو یو کلکیگی چی لسی کراچه لرم. خوز هوا سرده در بیکاریم. ما شمان او ناروغان هم لرو. څوک پور هم نه راکوي او ژرې غواړي. هېڅ چاره سره مرسته نه ده کړې. ما خپله ورځ 500 افغانۍ کار وکړ، خو نن له سهار راهیسې بازار کې کار نشته او هېڅ پیسې مې نه دي ګټلې. همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
دی وایي دا کورنۍ 10 شپې ورځې په لوږه تېروي. د کابل ښار د دارالامان سیمې اوسېدونکی او د لاسي کراچۍ چلوونکی 19 کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي که نه خلکو سره مالونه کور ته وړم، بس سره په غاړه ناست یو که چا راته ویل هغو سره مالونه وړم. سره دی خو جانې خو غریبي ده، بس څنګه چل کړم. پلار مو وفات شوی دی، بس اون دغه ما ته را په غاړه زه مشر یم د کورنۍ. دومره کاروبار هم نشته خو جانې وا خو یخه ده، خو بس څنګه چل کړم. 50 روپۍ 100 روپۍ دغسې پیدا کوم د ورځې. هم چې ماښام ځو بس کور ته 15-16 ډوډۍ ځان سره ویسو، د لویو خو روپۍ پاتې کېږي. هغې باندې نوره سبزي هم نشته شوالو دوکانونو کې.
د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالۍ کې ورته کارموندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسېدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نوم یې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
او نو راځي څوک چې لري او نه در بس یو چوبې چې لږ شي کار اوسګار سره شته نه دي. باران ولي کې سره کور کې ناست کور نشو دی، باران ولي کار نشته. نو په کیسه تیمان دي سره اما شو مان دي تیمان دي ولا کې رسي خوري ګروپې ورو په شم نه رسي یو په خلاص سره مخامخ یو کارونه اوري او بل نه کارځاله او یو نه کارځاله او بل کارځاله اوس هم کارځاله او دا یو بل نه کارځاله خو خزان ما شو مان دي ملای خوږي کله سپاتال ته وړم کله په لوش مشکل مې سخت زیات کې ولا کې
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو 3 ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 1 شپېته کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24مه په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2016 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي چې ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورته.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړې چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولی په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبره دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینی لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمیر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. له لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي. یک شنبه د جنوري 15مې ازادي راډیو ته وویل
د ښوونځي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغې وروسته د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې وتړل شوې. آن موږ یوه ورځ هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نه شو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پوهنتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
دی وایي آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون له امله له ستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته یې وویل.
ولوقان د افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
تنجونی وایي له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړی، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یوه بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غلي کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل.
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو لبل خو نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما شنبه د جنوري 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداری ورکړې چې د لوستو نجونو او ښځو پرته به د افغانستان راتلونکی له پرمختګ پاتې شي. یوناما یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واقعتا تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له لوري د دغه محدودیتونو له امله په افغانستان کې 2.2 میلیون نجونې له زده کړو محرومې شوي او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.